شما نظر شماست.
احمد چې بریم دا ساده راو د شپږو بجو د خبرونه دا اړیدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر لدی هیواد د حق او افغان کډوالو د استلو غوښتنه کړي چې د دوبی د رخصتیو لپاره افغانستان ته شي. یواخیم سټامپ دا څرګندونه دغه تازه راپور په خبرګون کې کړي چې وای په جرمني کې ډیر زرګونه افغان پناه غوښتن کې د دوبی رخصتي په افغانستان کې تیروي. شغل سټامپ ویل جرمني باید نړیوالې وګړ پالنې ترشمن وي، خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی. دا راپور د یورپین کانزرویټیف په نوم په پاڼې پرون د جرمني د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دا رسوایی د مهاجرینو د مخالفو ګوندونو هغه استدلال پیاوړی کوي چې وایي ډیری کډوال د جرمني د مهاجرت له سیستم څخه ناوړه استفاده کوي او یوازې په ګټو پسې لویدیځې اروپا ته ځي. په ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومته د لا زیاتې همکاري غوښتنه کړې. د آذربایجان ترند خبری آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خپروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د څرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر خوجا او زوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کابل کې په یو کتنه کې کړی دی. د راپور لمخي شغل متقی په دې کتنه کې ویلي دي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړي ټوبونو څخه دی. د ترند راژانس راپور د شغل امانوف له قبل زیاتوي چې نو موړی وای د ټاپي د نلیکې د رغونې چارې د ترکمنستان له لوري د افغانستان تر سرحد پورې رسیدلې دي او د افغانستان په قلمرو کې د دې پروژې د پیل لپاره تیاری نیول شوی دی. د ټاپي لوی نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي. د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوې. د ګډو رسمي ورزشتونو یا ام ام اي افغان لوبغاړی عبدالکریم بدخشی تیر شپه د خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف په وړاندې ماتې وخوړه. په دې لوبه کې چې د ای سی ای د سازمان لخوا د روسیې په پلازمینه ماسکو کې وشوه، بدخشی په دریو راوندونو کې د امتیازونو په حساب ماتې وخوړه. کریم بدخشی له دې مخکې ولوبې کړې وي چې دوه یې بایللې وي. پاکستانی چارواکي وایي چې پرون په بلوچستان ایالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له وستنې راځوړن شوی و موندل دي. د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پولو ته نشته د دالبندین شهر د کالج په ودانۍ کې ترلاسه کړی دي. یو سیمه چارواکي اتیق شاه وانی فرانسپل سرجنټس ته ویلي دي چې دا کسان مخکې په ډزو وشتل شوی او بیا راځړول شوی دي. نو موړی زیاتوي چې دا کسان به احتمالا د پنځشنبه پورې وشل شوی وي. بلوچستان د وګړو شمیرې چې د وګړو شمیرې د پاکستان د نورو ایالتونو په پرتله لږ دی، دغه وسلوالو ډلو ځاله ده چې ځینې د خپل واقعي او ځینې نور د سیمې له طبیعي زیرمو څخه د ډېرې ونډې غوښتون کړي. په دې سیمه کې ټونلارې اسلام پالې ډلې هم فعال دي. د بشری حقوقو د سر سازمان د ملګرو ملتو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه تحقیقات وکړي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو. پروزګان کې وچکالي پر کرهڼې منفي اغېزې کړي.
او دولت سم دغه غوښتنه د ورګ د دمنه راته بستا کې د دمنه راته وته د ګورګر دو جمع او بتوري به یې ځک
دا به هم واو.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپلو فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي.
په یو تفصیلي راپور کې دا واوري چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې څه کړي دي او څه تهدیدونه یې رامنځته کړي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د سر سازمان په افغانستان کې د بشری حقوقو د اوسنوي او تیرو سرغړونو د چیرنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د اقداماتو غوښتنه کړې. د هیومن رائټس واچ د افغانستان د څنګ چیرونکو فرشتي عباسی د نړۍ له هغو دولتونو چې له طالبانو سره تعامل لري وغوښتل چې د افغانستان اوسنوي واکمنانو ته د خبرور یاد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا څخه غواړي چې د افغانستان د اوسنۍ او پخوانۍ بشری سرغړونو د څېړنې لپاره د یو ځواکمنه نړیواله اداره جوړه کړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسی پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو درېمې کلیزې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپل ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د بشري حقونو شورا د داسې یوې ادارې د رامنځته کولو اقدام پر روانه سپتمبر میاشت کې په خپل راتلونکي غونډه کې وکړي. اغلی عباسی پر مرستندویو هیوادونو غږ وکړ چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته د ټولو بشري سرغړونو په تېره د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض عواقب وریاد کړي.
Governments engaging with the Taliban should consider
هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل کوي باید دوی ته پرله پسې یادونه وکړي چې له ښځو او نجونو او ټولو افغانانو سره د دوی ناوړه چلند نړیوالو قوانینو لمخې د افغانستان له مکلفیتونو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید پر روانه سپتمبر میاست کې په خپل غونډه کې د داسې یوې ځواکمنې نړیوالې ادارې رامنځته کول ونه ځنډوي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د اوسنیو او تیرو جدي سرغړونو له ټولو مسؤولو کسانو سره حساب وکړي.
اغلی عباسی همدراز لمرستندویان غواړي چې د هغو افغانانو د لاسنیوي په هدف مرستې وکړي چې حقوق یې له خطر سره مخامخ دي او باید ژمنه وکړي چې د افغانستان د بشري بحران لپاره به دایمي حل لارې راوباسي. د زمري څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه وه چې طالبانو د خپلې بریا د ورځې په توګه په درز سره ولمانځله. خود بشری حقونو نړیوالو او کورنیو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه وکړي چې په تیرو دریو کلونو کې د ټولو افغانانو خو په خاص ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وویل چې افغانان له درې کلنې ناحل شوې ناهیلۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې وویل چې طالبان له زده کړو د څوارلس لکه افغان نجونو په محرومولو سره د یو نسل راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د میلیونونو افغان نجونو او ښځو هیلې مړاوې کړي دي. او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې وویل په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره د ښځو او نجونو حقونه د داسې یو رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي دي. طالبان د دې او نورو انتقادونو په ځواب کې وایي چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت په رڼا کې د ښځو نجونو او نورو د حقونو خوندي کولو ته ژمن دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په روزګان کې د وچکالۍ له امله د خلکو باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. کروندګر او بڼوال وایي سیندونه وچ شوي او حاصلات یې سخت زیانمن شوي دي. دوی دا ادعا هم کوي چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر شنه جوار، ریبي او څارویو ته یې ورکوي. د روزګان شاوخوا 90% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په دې اړه راپور لرو.
دا د 2 کلن رحیم الله دی چې له خپل بل ملګري سره د ترینکوټ ښار اړوند د ابردی په سیمه کې د ترینکوټ سیند په منځ کې ساکن دي چې د خپل کښت او باغ لپاره اوبه ورڅخه راوباسي. د ترینکوټ دا سیند چې په میلیونونو جریبه حاصلخیز ځمکې او باغونه یې اوبول اوس وچ سوی دي. او دغلته خلک په اکثرو سیمو کې خپل باغونه او کښتونه اوس د څاګانو او برمو په مرسته خړوبوي. رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
د لامل د وچکلۍ د وروره ډمونه مو نسته، ورود مو وچ دی. و دغه په اختای په دمځکه کې دا چانانو ته کاژو، دغه جواري مو کړی دی، دغه په اوبو ګرد ورځ په اختای. د دولت سمه دغه غوښتنه ده ورې دا ډمونه راته بسته کې ډمونه راته وتړي. ګور ګرد دو ژمې اوبه تورې به یېږي ځک چې وردا مې دغه بیا موږ دې ته ضرورت نه لرو. ورور دغه مو د دولت سره د حکومت سره دغه غوښتنه.
محمد داوود بیا بل کروندګر او بڼوال دي چې د خپل باغ د خړوبولو لپاره په ترینکوټ سیند کې ساکندلې دي. دی د سولري اندارو په مرسته اوبه را پورته کوي او خپل باغونه پرې خړوبوي.
دا د کښتګری کاروبار کوم د جواریم دادی وسوس مدارې څا شروع کړې دي. حکومت سره دای له کوم چې موږ ته ډم راوتل دا د وچکالۍ عامل دي.
وچکلی یعنی ډیره ده،
وو وچکلی به خیر ډیره ده. وو رسیدل کښ کښ تر څو ګوره دا دی والبتی پر مخ باندې دا دی وچ وشتنه مداغه چې کومه کر سره وکیز مسر
په ویالو کې چې کومې په کم اندازه اوبه موجودې دي کروندګرو پرې نوبت کړي دي. هر بزګر ته په اونۍ کې یو ځل نوبت ورسیږي، هغه هم یوازې یو ساعت. سردار ولی شیراغا د اروزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د سیمې اوسیدونکی دی چې سږکال من یې د خپل شاوخوا 50 جریبه اباج ځمکې څخه یوازې په نیم جریب ځمکه باندې بینډۍ او رومیان کرلی دي. شیراغا ته د همدې نیم جریب ځمکې د خوړو بولو لپاره یو ساعت وخت ورکول کیږي چې په خبره نیمه دغه آباد مځکه هم په دومره وخت کې نه خړوبېږي.
د هول د جهکان یمه دا شاخوا دی ته خپله وینې دما د پالیس کرلی چېر کلو په پرتله ډېر لږ دی. په حال ته ښه اوبه وي، خو اوس غنم جواري هم په نور مځکې کرله. په ټوله مځکې کې ما پخوا شپږ خواره وخواره یو جواري اړوله، یو خواره نیم خواره ما شړی. د هغه صدغه کدر کې پالیس ما شش کال کرلی د نه اوبو د لاسه. ستونزو سره دوغونې مخ خامخ یم. پخوا به م وروره غنم کنه اوس ورڅه کېدی شم خوړ د جوړه د لاسه شش کال نه جواري سته هېڅ شی نهسته. نو ډېر دغه صدغلی سره ډېر مخامخ مانا غنم
د کروندګرو او بڑوالو ترڅنګ په اروزګان ولایت کې نور عام خلک هم په کورونو کې د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې وچې سوي او یا هم اوبه ډېرې زیاتې کمې سوي او لاندې تللې دي. ډېر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان هم نه لري، ځکه چې عادي برموهنکي شرکتونه له 30 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پورې پیسې غواړي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی هم مني چې په دغه ولایت کې سږ کال بیا هم ځمکې وچکالۍ ځپلي، خو ادعا کوي چې دوی په ګڼو سیمو کې چیک ډمونه جوړ کړي او پلان لري چې ګڼ نور چیک ډمونه هم جوړ کړي. دوی وایي پلان شته چې ډېر ژر به د غاجان بند هم جوړ شي.
کله چې هوا پر تودېدو شي نو د اوبو له کمښت سره اروزګانې ولس مخامخ شي، چې دې لپاره موږ تل هڅې روانې ساتلې دي او تل هڅې همدا کوو چې د دې د اوبو د ذخیره کول لپاره چې هغه چک ډمونه ورته ویل کېږي، واټر شتونه ورته ویل کېږي، چې دغه موږ جوړ کړو او دغه سیلابي اوبه رامهار کړو. نو انشاءالله پلان مې هم دا دی چې د وزارت مقام سره مې دا خبره شریکه کړې. د وزارت مقام هم انشاءالله اطمینان په دې حق لره کړی دی چې موږ تاسو ته بودیجه درلیږو د چک ډمو پر مورید باندې.
اروزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 90% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې لارې خپل اقتصادي چارې پوره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اوربان په هدف خبري پرون په دې هیله پای ته ورسېدې چې بیرته به یې ژر سره پیل کړي. په پرونیو بحثونو کې ښکېل وړخونو د امریکا پر نوې طرحه چې اساس یې پخوانۍ موافقې وي خبرې وکړې. تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
په غزه کې د اوربند په هدف خبرې پرون وځنډېدې، خو ښکېلو خواوو موافقه وکړه چې د قطر په پلازمینه دوها کې د خبرو لړۍ به د دوشنبې په ورځ بیا پیلوي. د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند وشي او اسرایلي برمته خوشي شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن چې هیواد یې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس یوه تروریستي ډله بولي، ویلي دي چې د سولې یوه موافقه ډېره ډېره نږدې شوې ده. متحدو ایالتونو، قطر او مصر چې د روانو خبرو منځګړتوب کوي پرون په یو ګډ بیان کې وویل واشنگتن یو نوې طرح وړاندې کړې چې اساس یې د تیرې یوې اونۍ پترس کې مطرح شوی مسایل دي او د ښکېلو خواوو ترمنځ اختلاف په داسې یوې طریقې سره کموي چې ښایي نتیجه یې د یوې موافقې تطبیق وي. بیان زیاتوي اوس داسې یوې موافقې ته د رسېدو لاره اواره شوې ده چې نتیجه به یې د خلکو د ژوند ژغورنه، د غزې خلکو ته د بشري مرستو رسول او په سیمه کې د کړکېچ کمول وي. په ګډ بیان کې دا یادونه هم شوې ده چې منځګړي به پر روانو ورځو کې پر دې طرحې کار ته دوام ورکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د دوشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره وګوري او په دې اړه به خبرې ورسره وکړي. په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو وروستی پړاو د پنجشنبې په ورځ پیل شو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې خبرو کې حماس ډله په مستقیم ډول نه و حاضره، خو استازی د خبرو د پرمختګ له جریانه شیبه په شیبه خبرېدل. د حماس یو جګپوړي چارواکي عزت الرشق رویټرز خبری آژانس ته وویل چې اسرائیلو د تیرو خبرو پر موافقو عمل نه دی کړی. د رویټرز د راپور له مخې د دې خبرو پر مهال په متنازع بحثونو کې د اسرائیلو دا ټینګار چې وایي سوله یوازې هغه مهال ممکنه ده چې حماس ډله له منځه ولاړه شي، او د حماس دا خبره چې دوی موقتی اوربند نه بلکې یوازې دایمي اوربند منی شامل و. د احتمالي موافقې د دوام موده د اسرائیل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او همدارس د اسرائیلي برمتو شمیر او هویت چې باید دواړه لوري خوشی کړي، د غزې او مصر ترمنځ د سرحدي سیمې کنټرول، او په غزه کې دننه د فلسطینی وګړو آزاد تګ راتګ د خبرو د دې پړاو نور لانجمن مسایل وو. د غزې جګړه تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. اسرائیلو په ځواب کې د غزې پر تړانګه هوایي او ځمکني پوځي عملیات وکړل چې په ترڅ کې یې تر دې دمه له 40,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې 10,000 وسله والې وژلې دي.
د اوکران یو جګپړې پوځي قمندان وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کورسک ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. ډګر جنرال الکساندر سیرسکي پرون د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په ویډیوي کانفرنس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د اوکراین د پوځي یرغلي ځواکونه جګړې ته دوام ورکوي، او په ځینو استقامتونو کې د 1 او 3 کیلومترو ترمنځ پرمختګ کړی دی. نوموړی زیاتوي چې په ټوله کې وسط د اوکراینی ځواکونو په اداره کې دی، او ټول تدابیر له مخکینی پلان سره سم عملي کیږي. جنرال سیرسکي د اوکراین د سرحد په شاوخوا 1.5 کیلومتر کې د کورسک په مالایا لوکینیا سیمه کې د نشټو خبر ورکړ. دا اعداد خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. همدارس کرملین په لور رسنیو خبر ورکړی چې اوکراینی ځواکونو پرون په کورسک سیمه کې یو مهم پل هم ویجاړ کړی دی. د روسیې د ولسمشر همکار او د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشف د تیرې پنجشنبې په ورځ ویزویستیا ورځپاڼې ته وویل چې د اګست 16مه د روسیې پر لویدیځه کورس سیمه د اوکراین یرغل د ناټو په مرسته پلان شوی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
جن شنن کې وایي د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو د تبلیغاتو او د نورو غړو د ګمارنې لپاره مجازي نړۍ ته مخه کړې ده. د داعش ته څنګه پر افغانستان د طالبانو د دریو کلونو په واکمنۍ کې د جنو خونړیو حملو مسولیت منلای. که څه هم طالبان د داعش ډلې د پیاوړي حضور خبرونه ردوي، خو پوځي قمندانان او شنن کې وایي داعش ډلې د طالبانو په واکمنۍ کې وده کړې. دا هم په دې اړه تفصیلي راپور.
د ملګری ملتونو پر بندیزونو د امنیت شورا د څار کمیټې په جولای میاشت کې په یو راپور کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د القاعده شبکې او داعش په څیر افراطي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ د موجودیت په اړه د اندېښنو تر څنګ بل اندېښنه په مجازي نړۍ کې د دغې ډلې حضور دی. دغه ډله هڅه کوي په ځانګړي ډول تنکي ځوانان د تبلیغاتو او د دوی له مذهبي احساساتو په استفاده خپلو لیکو ته جلب کړي. د ملیټنټ وایر په نوم د تخصصي ویپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي چې د داعش خراسان څنګه هڅه کړي چې د بلې هرې ډلې برخلاف په بیلابیلو ژبو تبلیغات وکړي.
ISKP continues to expand its activities.
د داعش د خراسان ولایت څنګه د خپل فعالیتونو پراختیا ته دوام ورکړي، او په ورستیو کې یو ترکی ژبه رسنۍ او یو مجله په تاجکی ژبه تاسیس کړي دي. د داعش د څنګه خپل محتویات د ټولنیزو شبکو او د پیغامونو د اپلیکیشنونو په ګډون په څو شبکو کې خپروي. دغه ډله د جهادي رسنیو کلتور دود کوي او خپل پلویان هڅوي چې تبلیغاتي محتوا په مستقلانه ډول
مسکو ته نږدې د مارچ میاشتې د 28مې نیټې خونړۍ حمله د دې سبب سوه چې د داعش د خراسان ولایت څنګه یو ځل بیا د نړۍ د رسنیو په سرلیکونو کې راسي. په هغه حمله کې لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول چې داعش یې پر غاړه واخیسته. امریکایي چارواکو تر دې حملې وروسته ویلي دوی داسې استخباراتي معلومات لري چې د مسکو برید د داعش د خراسان ولایت څنګ لخوا سوی دی. په روسیه کې د تاجکستان لږ تر لږه 4 وګړي په دې برید کې په لاس لرلو تورن سوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفر د تاجکستان د چارواکو په حواله وایي د دایښ لیکو ته د تاجکستان د پام وړ وګړي جلب سوي دي.
د تاجکستان د لوی څارنوالۍ یو چارواکي په دې وروستیو کې ویلي چې له داعش سره د تاجکستان د یو ځای شویو کسانو 90% یې د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له لارې جلب شوي دي. د څارنوالۍ د استازي محمد رضا خلیفه ایف په وینا په دې ډله کې په 15% هغه کډوال دي چې د روسیې پر خاوره د افراطي سازمانونو لیکو ته جلب شوي او د دوی په وینا ډیری یې د تاجکستان نالوستي ځوانان دي چې د ناڅرګند د پښتنو لپاره د جواب ترلاسه کولو په نیت بیلابیلو دینی عالمانو او ټولنیزو شبکو ته مخه کوي او بالاخره د افراطي تبلیغاتي سازمانونو په جال کې کیږي.
داعش یا د اسلامي دولت ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي او د خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان په ځینو برخو کې فعالیت لري. لوکاس ویبر وایي د داعش د خراسان ولایت څنګه دغه راز خپل هڅې ګړندۍ کړي چې خپل پلویان له افغانستان څخه بهر په لویدیځ کې تاوتریخوالي ته وهڅوي. هغه زیاته کړه
د داعش خراسان څنګه د خپلو بهرنۍ او عملیاتي چارو قابلیتونه د پام وړ زیات کړي او په ایران، ترکیه او روسیه کې ځینې بریدونه کړي او همدارنګه په افغانستان کې دننه بهرنۍ منافع په نښه کړي چې دا یې د سیمه ییزې او نړیوالې تګلارې یوه برخه ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سنټکام قومندان جنرال مایکل کوریلا په مارچ میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د ځپلو لپاره د طالبانو هڅې کافي نه دي. د راپورونو له مخې ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی له 2000 میلادي کال راهیسې د داعش د خراسان ولایت څانګې مشري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د هغه د نیولو پر سر د $100 میلیون انعام ټاکلی دی. رویټرز خبری اژانس د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې 29 غفاري تیر کال په افغانستان کې له ټپي کېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلی او ګمان کېږي چې د بلوچستان په سرحدي ایالت کې پټوي. د 2021 میلادي کال د اګست پر 26 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا ابي گیټ ته څیرمه خونړی حمله چې په نتیجه کې لږ تر لږه 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل سول کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید وو. داعش ډلې له هغه وروسته په افغانستان کې د ځینو نورو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی چې په هغو کې د بلخ ولایت پر مقام حمله چې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داود مزمل پکې ووژل سو، په کابل کې د چینایانو پر هوټل برید او په کابل کې د روسیې پر سفارت برید شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د اسلامي دولت ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي او په 2010 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د ماتې په مناسبت د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د بمونو مور په نوم تر ټولو لوی بم چې 9 تنه وو وغورځاوه. د امریکا دفاع وزارت هغه وخت ویلي و چې دغه بم د هغو سمڅو او تونلونو په نښه کولو لپاره کارول سوی چې د داعش وسلوال پکې پټ وو. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنټکام د جولای میاشتې پر 18 وویل چې داعش هڅه کوي په عراق او سوریه کې بیا په پښو ودرېږي او په دغو دوو هیوادونو کې د بریدونو شمیر د تیر کال پر تله 6 په 2 برابره کېدو دی. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزی قومندانۍ په یو بیان کې ویلي چې داعش د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په عراق او سوریه کې د 135 بریدونو مسؤلیت منلی دی. طالبان کله وایي چې داعش ډله په افغانستان کې کمزوري سوي او ماته سوي ده، کله بیا په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه انکار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جولای میاشتې پر 13 ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري. متقی ویلي د داعش مرکزونه باید له افغانستانه بهر ختم سي.
ما به جهانیان هم صدا میکنیم
پر نړیوالو غکو چې د داعش او د تور تړلو مرکزونه باید له افغانستانه د باندې سیمو کې لمنځه یوړل شي. کدا کارونه شي زیان یې ټولو ته اړین، لکه څنګه چې موږ او تاسو ولیدل.
خو ځینې شنون کې د طالبانو دغه ادعا له واقعیت څخه لري ګڼي. په بریتانیا کې د نړیوال امنیت او تروریزم په څانګه کې د پانتون استاد عارف سحر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش حضور یو جدي ګواښ دی.
داعش تلاش بر اینه که به طرف شمال
داعش حتی کوي د افغانستان په شمال کې نفوذ وکړي او په لومړي ګام کې د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت وننګوي او له غزا پر اتلونکي ګام کې د روسیې او چین ګټو او نفوذ ته جدي ګواښ پېښ کړي. نو د داعش موجودیت او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د داعش پراختیا کولای شي یو ډیر پیچلی سیمه ییز او له سیمې اخوا خطر پېښ کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د دوام په اړه د اندېښنې د څرګندونو په لړ کې په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د پوهنتون استاد عارف سحر وایي ټولنیز رسنۍ د داعش لپاره د جنګیالیو د ګمارنې او داعش ته د مالي سرچینو د برابرولو یوه مهمه وسیله ده. هغه په مجازي نړۍ کې د داعش مخ په زیاتېدونکی حضور د اندېښنې وړ ګڼي.
به همان میزانی که حضور داعش
څومره چې په مجازي نړۍ کې د داعش حضور زیات شي په هغه اندازه د امنیت او نړیوال امنیت ګواښونو کچه هم زیاتیږي او داعش په دې برخه کې په خورا بریالیتوب سره له بیلابیلو اشخاصو او د بیلابیلو ډلو د نارینه یا ښځینه ځواکونو کار اخیستی او له څو ژبو یې کار اخیستی تر څو وکولی شي خپل عملیات په بریا ترسره کړي.
د داعش خراسان ولایت څنګه په 2015 میلادي کال کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني طالبانو د پخواني قومندان حافظ سعید خان په مشرۍ د ناراضو پاکستاني طالبانو لخوا جوړه سوه. وروسته یې خپل فعالیتونه د افغانستان، ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. کتونکي په دې باور دي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه اوس د افغانستان په دننه او بهر کې د داسې بریدونو توان لري چې د رسنیو په سرلیکونو بدلیږي. فاینانشل ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسی فیزر له قوله لیکلي چې داعش ډله یې په جرمني کې تر ټولو لوی ګواښ بللې ده. په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان ولایت څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن سوي دي. د بلجیم د څارنوالۍ دفتر ویلي چې مشکوک کسان له 4 نورو وګړو سره په بروکسل او نورو ښارونو کې نیول سوي دي. جنرال کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان ولایت څنګه کولی سي چې له 6 میاشتو په کمه موده کې له افغانستانه د باندې پر امریکا او لویدیځو ګټو بریدونه وکړي. د جولای میاشتې په وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې د 10 میلیون ډالرو انعام اعلان وکړ چې د داعش د خراسان څانګې د مالي شبکې د ګډوډۍ سبب کیږي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې دیره ده او د طبیعي زیرمو له استخراج په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د تالک کان د غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر د قاچاق له لارې ډیره ګټه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
محمد الله دی د چینو له سوالي اوسیدونکو ما او درې کاله کېږي چې طالبان حاکم شوي دي دلته راغلي دي او د جینکیانو پانتونونه بند دي، مکتبونه یې بند دي او خلک ټول خلک مایوسه دي. څوک ایران له ځي، څوک پاکستان له ځي، ځکه چې غریبي ده، ټول خلک مایوسه دي.
لومړی دا چې موږ په تېر حکومت په پاوز باندې په ملي بیرغ او ملي سرود دا هغه څه وو چې موږ د لاسه ورکړی دی او ډیری ولس پر همدې باندې طالبان څخه خفه هم دی چې دوی حداقل د ملت هغه ملي ارزښتونه پایمال کړل او دوی بابیزه وګڼل. په هغې ولس ترې خفه هم دی، لکه پوځ حداقل لومړیو کې دوی دا ویل چې موږ پخوانی پوځیان بیرته راغواړو او دندې ورکوو یا بیرته په پوځ کې داخله وو، چې دا یې ونه کړل.
لکه څرنګه چې په افغانستان کې د طالبانو لره تک څخه درې کاله پوره کیږي او متاسفانه د افغانستان حالات ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی، که له اقتصادي پلوه وي که له فرهنګي پلوه وي. اوس زموږ هیواد د نړۍ په کچه له تر ټولو وروسته پاتې هیوادونو څخه ده او موږ په هیڅ برخه کې موږ له نړۍ څخه رقابت نشو سره کولی. دغه درې کاله کېږي چې په نجونو باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دوی ته د کار اجازه نشته، ازادي بیان ترې اخیستل شوې ده او هیڅ پرمختګ هم په دې برخه کې نه دی رامنځته شوی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا سجل ټوته یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ لرو خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې لنډ خبرونه د کډوالو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر له دې هیواده د هغو افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې د دوبي د رخصتیو لپاره افغانستان ته ځي یواخیم سټامپ دا څرګندونې د هغه تازه راپور په غبرګون کې کړې چې وایي په جرمني کې ډېره زرګونه افغان پناه غوښتونکي د دوبي رخصتۍ په افغانستان کې تیروي ښاغلی سټامپ وویل جرمني باید نړیوال وګړ پالنې ته ژمن وي خو د هغه په وینا دا هیواد احمق هم نه دی دا راپور د یورپین کنزرویټیف په نوم پانی پرون د جرمني د آر ټی ایل تلویزیون په حواله خپور کړ تر اوسه شاوخوا شپېته زره افغان کډوال داسې پاسپورټونه لري چې آبي پاسپورټونه ورته وایي هغو افغان کډوالو ته دا پاسپورټونه ورکول کېږي چې د هویت بل سند نه لري دوی په همدې پاسپورټونو افغانستان ته سفر کړی ترکمنستان کې د ټاپي پروژې مشر محمد مراد امانوف د دې پروژې د چارو د پرمختګ لپاره د طالبانو له حکومت څخه د لاسیت همکاري غوښتنه کړې د آذربایجان ترند خبري آژانس چې د منځنۍ آسیا او قفقاز اړوند خبرونه خبروي پرون راپور ورکړ چې ښاغلی امانوف د سرګندونې په افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر ښاغلی اوزوف سره یو ځای د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر احمد خان متقی سره په کابل کې په یو کتنه کې کړی دی د راپور له مخې ښاغلی متقی په دې کتنه کې ویلي چې د ټاپي د چارو پرمختګ د دوی د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی د ټاپي لویه نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي د دې پروژې د رغونې چارې د 2015 کال په دسمبر کې پیل شوې پاکستانی چارواکي وایي چې پرونی په بلوچستان یالت کې د 15 کسانو مړی چې د برېښنا له وستنې راټوړن شوی و موندل دي د چارواکو په وینا دا مړی پرون سهار د افغانستان ویران پلو ته نشته د دالبندین شهر د کالج په ودانې کې تر لاسه کړی دي یو سیمه ای چارواکي عتیق شاو وانی ترانسفر سرجنټ ته ویلي چې دا کسان مخکې په ډزو وشتل شوی او بیا راځړول شوی دي نو موړی زیاتوي چې دا کسان په احتمال د پرشنبی پورس وشل شوی وي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلار شمالتات چې خدای توکل مخ ته تلې چې د کړي وظیفې په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې یو خنځی دی استاد څنګه خبرې مو ورده چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم چی شی وایم یعنی دنه بدلاره ورکه
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي درمنوتونکو تجربه خودلی چې کچېر موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
پوژن کې چې اول یو هدف نه لري کنه یو پلان نه لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې یو تقسیم اوقات نه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي ته باندې یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي ما خپل پوژن کې ډیر پلان نه لرلو باور وکړم چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی او دومره چيني هدا نه و پوژن کې بهترین څه ځوانان لپاره پلان دی که پلان نه لري هدف ته نه رسېږي باید یو پلان ولر چې خپل دف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه. نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی. زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي، نن باید کوم کارونه وکم او باید کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم، هغه کومې چې مهمې دي باید نن وکم، چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم. همداسې د ژوند په تګلاره کې، د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري. چې پلان ونه لري هیڅکله مخته یعنی تګ نشي کولی، ځکه یو څه خنډ درته پیدا کېږي. ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوي باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومني، هغې لپاره داسې یو قدم واخلي چې ته هغې خنډ سره مخامخ نه شي، بلکې باید مبارزه ورسره وکړي. ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي، ډېر مشکلات دي، ډېر ټیټ پاس لري ژوند. هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري. که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي، نو بیا ورسره څه کوي؟ یو څه مشکل درته پېښ شي، بیا څه کوي؟ چې لامل پوه هم شوي چې په دې لارې دغسې یو مشکل شته دی، اما پلان ورته نه نیسي، ورته یو څه کار نه کوي، د هغې د حلولو لپاره یو اقدام نه کوي، طبعا چې ورسره مخکې خو ډېر خنډونه درته مخامخ کوي.
له څانګې څخه مې پوښتلي چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان له مخې مخکې نه ځي؟
ولا شته دي، ډېر شته دي. یو همدا اوس ما ورسره چټ کولو وې څنګه ورکه مال بس د ژوند مشکلات دي، دا شیان دي پیسې کوي. بابا وې خدای توکل مخ ته لاړ شه، مال تات چې خدای توکل مخ ته تللی چې دې کړي وېسه کوي. اس نم ژوند په کولو نه ارزيږي چې څه سره مخ شو هغه بوش ټول هم داسې شوي دي. اس نم څه خو ملاس ته نه راځي، نو څه له ځان ورته وخورو، همداسې به مخامخ ورته لاړ شو. هغه خبره د وظیفې په هکله وکنه، وې چې وظیفې څنګه وکړه، مال چې یو انګلیسي باید سم شي، یو داسې مشکلات دا باید حل کړم، بیا لغې نه یو ښه وظیفه پوزیشن زه اخیستی شم او کوشش هم لرم. ماته وي نه مړه ځان خورې تر څو چې ته درس وایې او داسې کوي وسې کوي. مخامخ ورزه چې وشو وشو وایي که ونه شو ونه شو. پلان ډېر مهم دی. که پلان ونه نیسې په ژوند کې ډېر مشکلات سره به ورکې. زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي وه ورته، یعنی زه پوهېدم چې هماغه سوالونه دغسې پوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم، دغه خبر سره زه مخ کېږم، دغسې مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم. خو بیا مې مالځی په کیسه کې باور وکړ چې هماغه څه مې ویلي وو، هماغه څه وشو، همالته زه پاتې شوم، همالته زه سایلنټ شوم. ما ورته وویل که اوس به ما ورته درس ویلو، هماغه سوال به مې تحقیق کولو، اوس به زه کامیاب کېدم. ولې زه پاتې راغلم؟ په هر هر کې باید ځان ته پلان ولري. اته روزمره کارونو ته باید هغوی پلان ولري. پاتې شوه د یو پوزیشن له خاطر، یو ځای له رسېدو لپاره، یا تحصیل لپاره، هر څه هغوی ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري. نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بې پلانه دې مختلف نه شي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي،
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه بیا پلان چې مخته لاړ شم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپله رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوله لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه شې لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه وه تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا شو، نو هغه مورال د دې لامل شو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله، په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې دا مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنان همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو، هغې ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایه چې همدغه پلان لږ تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ ورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پوهنتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ تاسو ور سره آشنا نه وو، استادانو سره آشنا نه وو، ماحول سره آشنا نه وو، نو استادانو به چې کوم څه ویل زموږ مغزه به پیکه اته پیکار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ بیا ځان سره فکر وکړه چې موږ باید څنګه اوس وکولای شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو یا اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول، نو دغه دپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې سخت و ما به دغه دپاره یو ساعت وخت ټاکه، کوم مضمون به چې لږ آسان و دې دپاره به ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې دپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روزمره په پانتون کې مخته لاړ سم. په لومړیو کې په لومړي سمسترونو کې ما فیصدي دوه اویا او یو اویا وه، بیا وروسته چې ما کله په خپل پلان ځانته پلان جوړ کړ ترتیب مې وکړ، نو سخته مضامینو ته ما ډېر وخت ورکوه، ډېره مطالعه به مې پکې کوله، نو بیا زما فیصدي اتیا وته وختله. په تېر سمستر کې ما ډېر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي فیصدي باندې کار وکړم، نو څلور نوي فیصدي ما لاسته راوړه، نو الحمدلله ډېر ترې راضي وم. یعنی په دې زه مطمئنه شوم چې که چېرته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړې، نو هیڅ لرې نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسني سمستر کې چې پرون نه ورد مورځې نتیجه راوتله، ما 9.2% لاسته راوړه. نو دغه دپاره مونږ منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخته مضمونونو ته مو ډېر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کوله، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مو ورته ډېره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې سیم ملګري کیسه دې راته کولای شي چې بی پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخر بیا پاره برخه کې دای نش کامیابېدلی. د سیم ملګري لري
که دا اوس درته هم چې دغه اوس دوه درې دقیقې مخکې دا تاسو ډېر داسې باور مو نه شي، د درې دقیقې مخکې زما سره څنګه ونډای ده تقریبا د 1960 کالو ده، نوې له مکتب نه فارغ شوی ده، د مشکلاتو په اړه ویلې چې کور کې داسې مشکلات لرم او هغه مشکلات، یعنی دومره مشکلات یې ویلې چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره ته باید یو منظم یو ډسپلین ولرې، او په دې نه کېږي چې ته د خپلې ګیلې ګذارې ماته وکړې، دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته، ما له مکتب نه فارغ شوی وو. ما ورته وویل مال ورته یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې اته میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې هماغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هماغه کورس کې تا ته بیرته وظیفه درکوي، په یو بل ځای کې کسبدار ولرې، ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړې. ډېر مختلف، یعنی په هر اداره کې په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای وکړ ډېر خوشاله هم شو، او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه د نن نه د ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کړه، راتلونکي کال ته مالته انګلیسي باید زده ولرې، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولرې، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې دغه ته خپل حل کړې، روزمره حل کړې. که چېرته ته درس وایې زحمت وکړې، نو ته به هغه نتیجه لرې، نو نتیجه په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای شي. د تعلیم سره ته علم، فکر هر څه زیاتېږي، فکر روښانه کېږي. نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډېر ځورېدلی، بیچاره کړېدلی، ډېر مشکلات یې درلودل. نو داسې ډېر ځوانان دي چې نا امیده، بې پلان، هغه لري، خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو رهنمایي ورته وکړي. دوی خپله باید دغه انګېزه ورته پیدا شي، دغه انګېزه یو ځل ورته پیدا شي چې دوی باید یعنې په خپلو خپو ودرېږي. نو انشاءالله هر ځوان کولی شي چې په خپلو خپو ودرېږي او یو روښانه راتلونکی ولري.
بله، راګرځو بېرته د تاسو خپل ژوند ته. درته وایي چې اوس خو د پوهنتون په وروستي ټولګي کې یاستئ، آینده ته څه پلان لري؟ راتلونکی څه غواړئ چې وکړئ؟ څه ډول پلان مو ورته سر له اوسه طرحه کړی دی؟
الحمدلله مونږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ ده، یعنی هغه مالی سپورټ زمونږ د څلور کلن سفر د پوهنتون دوره درته یادوم. مونږ کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډېر کار کړی ده، او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو، او عربي ژبه ورته خپل زده کړم. زما پوهنځی چې ده شریعت دي، نو دې دپاره عربي ډېر مهم ده. زه نور تر خیر سره را روان و، څو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت تعینوم چې یا د سهار ټایم د پوهنتون نه کله بېکاره سوم، او یا د غرمې د ورځې په جریان کې یو ټایم برابروم چې زه عربي زده کړم. چې کله بیا عربي زده کړه، انګلیسي مې زده کړه، خارجي سکالرشپونه لري، نو د هغې دپاره مونږ ته مکمل داسې چانس شته ده چې مونږ دلته امتحان ورکړو او مونږ کامیاب شو د را روانې خپل آینده دپاره، ماسترۍ دپاره د هېواد نه خارج لاړ سو ماسترۍ وکړو. مونږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده. الحمدلله په پوهنتون درسونو کې کامیاب یو. نو یوازینی شی چې مونږ ډېر باید ور باندې فعلا تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده، چې کولی شي مونږ د قمر سکالرشپونو څخه محروم نه کړي، دغه شان کولی شي پوهنتونونو کې زمینه برابره کړي. راتلونکی پلان زما خپله شخصا دغه ده، انشاءالله چې سکالرشپونو ته ځان آماده کوم.
بله، که راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې وروستیو کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی ده، نظام بدل شوی، یو شمېر ځوانان وایي چې دوی نشي کولای ځان ته پلان ولري، ځکه خپل پلان کې کامیابېدلی نشي، که دوی خپل زړه زده کړي غواړي هغه نشي کولای، که دوی غواړي خپل زړه کار وکړي هغه نشي کولای، نو ځکه دوی پلان هم نه جوړوي. په دې اړه تاسو نظر څه څه ده
ځوان وګورې نن دولت مسؤول غني یا جامعه مسؤول غني ولا حالات تغیر سو لار مې وظیفه د لاس ور کړه کورس نشم ویلې یا پانتون فیس نه لرم نو دغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا دي حل لار نه ده اوس فرض مثال کوم پانتون ته ځو یا مثلا یو کورس تلو نو اوس کولی شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو اوس ملګری ته لار شه د ملګری نه درسي ځکه بل چاته ورته دي کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي په کار ده چې ونه کی همدغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته کی بهانه وکي ځان له خلکو معلومات نه خلاص کی نو زه فکر کوم دا د حل لار نه ده که څوک وغواړي منظم ډیسپلین یو پلان ولري چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبا پې پوهیږي که څوک وغواړي او البته که څوک وغواړي که څوک نه غواړي نو بهانه کوي جامعه ملامت ده پلار ملامت ده ورور ملامت ده په اصل کې د دوی خپله دوی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري د همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختۍ سره مخامخ یو
له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې اصلا کولی نشي چې دوی درس وایي همداسې نورو برخو کې هم تغییرات راغلي دي خو بیا هم تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي یعنې تاسو په هماغه محیط په هماغه جامعه کې تاسو ژوند کوئ څه رقم ژوند سره مقابله وکړي او بری لاسته راوړي
تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه چې د نجونو مکتبونه تر ووم ټولګي پورې خلاص دي 50 کسان هم سره وو 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې شوی ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمره او دریم نمره نه دومره استعداد درلود الحمدلله چې شلکان نو څه کوله په شپور درس ویلو سره هغه شاته کړی نو دا زم خپل صنفیان وی مخبل په سترګو کتلی خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي موږ دولت څخه هم داخله ده چې د انجونو د پاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کاله تقریبا درې سنور کاله زمونږ خويند د علم ثقافت سوې نو دوی د پاره دی یو منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي شي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار شي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو باید دا ووایم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند د یو له هغو اساسي وړتیاوو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډېر ستونزمن کوي زما نظر خو دا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی شي چې هغوی پلان نه لري معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو د هغه پلان کول هغه دغه لپاره مهالویش جوړول یا په مجموع کې د خپل اهدافو لپاره پلان جوړول د خپل کار لپاره پلان جوړول چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی شو یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړوي چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی زه باید څه وکړم څه ونه کړم څه ترلاسه کړم دغه باید ولرو بیا معمولا موږ تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي
bale تر اوسه دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري دا یې کوم ستونزه سره مخ کېدلی شي
دا ډیره مهمه مسله ده ستونزه هم دا ده ګڼ شمېر ځوانان هغه فارغيږي له پوهنتونونو نه له ښوونیزو مرکزونو نه ولې په پایله کې هغه دې هیڅ وی نتیجې ته رسیدلی نه چې زه څه سو مان څه جوړ سول زه به څه وکم نسی کولای چې ام دغه وجه ده چې بیا د لالهان د پدندو پسې ګرځي په کارونو پسې ګرځي ولې هیڅ زمينه ورته نه مساعدېږي مشکل هم دا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړې دي په هغه برخه کې د نه پلان درلود نه هدف درلود نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړي چې د ویخي نتیجې ته رسیدل سو یعنی هدف دا دی چې خپل پلان درلودل موږ ویخي پایلې ته ویخي نتیجې ته رسې نو ځوانان د ګډ شمیر مش
مشکلات دوی لپاره پیدا کیږي ځکه دوی په یو خطو سره خپل تحصیلي دوره پای ته نسی رسولای دی ویخي نتیجې او پایلې ته نسی رسیدلای چې په پای کې بدای په خپل مسلک کې ستونزې لري په خپل فیلډ کې هم ستونزې لري دی به نور کوم مهارتونه به ملاستنی راوړي یو به نتیجې هڅه به کړي یعنی دغه سی ستونزې پیدا کولې چې هغه دوی په دند کې دوی په روزمره ژوند کې دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډیره خستکونه تمامېږي ستړی کیږي به خستکیږي به بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم څه شی وایم یعنی دنه به دا لاره ورکوي هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول دی هغه څوک نه دی یا دی هغه ځوان نه دی یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي
بلې همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتون دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته دلته که ځان ته پلان ونه لري کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی سي
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو یا مثلا فارغي کې لږې وروسته کې څوک پلانونه لري هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي پلان کولی سي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي نو که چېرته ځوان مثلا فارغيږي هغه یو ښه پلان ولري یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ سوم یم موم زه په رخصتۍ کې یم ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم دغه کوم قیمتي وخت چې لرم دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښیي دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کیږي کله چې دلته ضرورت پیدا سو خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي
پلان څه رقم جوړ کړلی سي آیا یوازې په ذهن کې طرحه سي د ورقې په مخ ولیکل سي څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان
دا ډیر اساسي پوښتنه ده د پلان په حق لباندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو زموږ ډیری مسایل هیریږي هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي موږ تاسو ټول سره ځیرک تلیفونونه دي او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي چې هلته موږ کولی سو چې خپل نوټ ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیر ښکلې کتابچه باید ولري د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري د خپل هر کال پلان د خپل هر کار پلان دغه ټول باید هلته نوشته له سر نه باید نوشته چې موضوع مثلا دغه کار په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم دا ډېر مهم مسله ده خپل پلان ولیکي زه څه کوم صحیح دی دوهم باید ولیکل سي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم دا دوه دریم ډېر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي کومې ستونزې او مشکلات به یي چې هغې څخه زه بېرته مثلا دفاع وکړی سم مشکلات یې باید درج سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات یي ستا مایند او ذهن باید تیار آماده یي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي که نه د ستونزو څخه یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې ته خپل هدف ته نسی رسېدلی یو مثال زه خپل ژوند درته وایم مثلا زه تقریبا اووه اته کاله شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلی یم په کابل کې زده کړې کوم زده کړو تر څنګ وظیفه کوم کار کوم ټول مسایل شته زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښې زده کړې وکړم ښه تجربه ترلاسه کړم خلکو ته مې هم خیر ورسېږي ټولنې ته هم خیر ورسېږي یو ښه انسان جوړ سم یو تعلیم یافته انسان جوړ سم یو اکاډمیک انسان جوړ سم دا زما هدف زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیا یم مبارزه کوم زما د دې هدف قرباني پوهېږي اوس څه شی ده دا د چې زه د خپلې کورنۍ نه لرې یم زه د خپلو میندو نه لرې یم خویندو نه لرې یم ورونه نه لرې یم مېرمنې نه لرې یم د خپلې یو ګلالۍ لورکۍ نه لرې یم په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف څه ده قیمت ته چې زه یې ورکوم نو همیش چې موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو د هدف لپاره پلان لرو د پلان یوه برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې
یو مشهور خبره موږ او تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړې یو څه لاسته راوړي نو یو بل څه باید له لاسه ورکړي تاسو ډېر ښه تشریح کړه ځینو ځوانانو ته د هغو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي په دې خبره ته وکړئ دا څومره نامناسب کار ده څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنی ته خپله چې نسې کولی نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم په دې خبره راته وکړئ
ښه پوښتنه ده زما نظر خدا دې راضي ده مثلا څو زاویې وڅېړو ښه یو خود سیدا کچیر تا مستقیم یواز کورنی ورته پلان ورکی او جبران به دمدا پلان ځوان عملی کی دا نه مناسب کار دی نه سم کار دی دغه پلان به د پرځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبي منفی رول ولوبي او ګنښ مې نور ذهني ځانونه دی لپاره لري لیکن ښه خبر از ما په نظر دا ده چې و نتیجه دې پختنه داسې ډیره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنی ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي دا به یو ښه نتیجه دی ورسیږي کوم چې مشترک یو ځای شي ار څوک خپل نظر ورکی او د ټولو یو مجموعه نتیجه د یو غیر نو پلان جوړ کی دی به وړي رخي مثبت نتیجه ته ورسیږي په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلی شکل باندې په ځوان باندې پلان تحمیلول د کورل لخوا دا مناسب نه دی لیکن په یو خې مشورې سره وین نتیجه ته رسیدل او هغه پلان کول دا ډېر ښه نتیجه ولري
بله راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې هم د اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه
یو راپو د ایملی وان سونبرګ نومې کې هغه وایي چې دغې له خوانه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې دوی د روزانه پلان جوړه وساتي له دوی څخه داسې وغوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي کنه ایملی دا وموندله چغه زده کوونکې چې خپلې موخې او پلان لیکلی دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نو مشخص کړی او پلان یې نه لرلو دوه نوي ځله ډېر څه ترلاسه کړي دي یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده هغوی پلان درلوده هغه 92% کامیاب راغلي دي بریالي شوي دي یوې ښې نتیجې ته رسېدلي دي یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسېدلي دي چې دا پایله د پلان کولو اغه ځواک ثابتې موږ تاسو ته کنه چې څنګه باید پلان ولرو نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځي موږ تاسو خپل ژوند کې پلان ولرو د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هیڅ آگاهانه ومه څنګه وخت نه پېدم د څو څوک نو چې موږ ته وخی د ستونزې کلیوالو سم کې ډیر د چیرته زما غږ کلیوالو سم کې خلک غوري نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره د خپل ماشومانو سره نو جوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی زما د ژوند یو بد تجربه ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې حتی نه د استادانو لخوا نه د ملګرو لخوا د څوک نو چې موږ ته دغه لار او طریقه وخی او بیا ځکه زه پانتون تر اغلم تحصیلي دورې تر اغلم لاغي ورسته په ځینې مطالعاتو باندې په ځینې نور مسلو باندې چې موږ کار وکړ بیا دا مسایل ما درک کړل لاغي ورسته ما خپل ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ د کاري برخه کې مو پلان جوړو تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم یو ویخي پایله ته رسیدلم دا وسم پانتون فارغ يم لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم اهداف لرم د غو لپاره قیمتونه ورکوم ژوند ته تیری کې نو الحمدلله ویخي نتیجې ته رسیدلم او ماته ډیر ښه معلومیږي چې ما مخ کې ژوند کې څه نه درلود څنګه اوس څنګه يم څومره راحت يم زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی او په پلان درلودلو سره هدف درلودلو سره موږ تاسو کولای شو چې خپل اهداف ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو
bale de raziat manana tas bandi salamat osi
de manana salamat osi khushal osi
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
جنت آ